نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسې زموږ کله ساده رادیو نورې وستا ساده رادیو خبرونې څلور ساعته دوام لري. دا سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپوندو نس یویش او پنځه ویش مترو، او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دو لشپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو چارواکي وایي په پنجشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د کانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالۍ کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس پرون خبرو کړی دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژۍ سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. له نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نور شرکتونو سره د قانونو په برخه کې د میلیارډونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي، او دا په داسې حال کې ده چې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړۍ جوبه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر خبر اژانس د دغه هیواد د سرې میاشتې په وینا خبرو کړی دی چې دا بشري مرستې له افغانانو سره کړي دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسېدل. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې خلکو ته رسولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ملي لوبډلې د شلو اورونو درې لوبې د دریو لوبو لړۍ وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د تیاریو په ترڅ کې درې لوبې په پام کې وې چې پرون یې دویمه یوه ترسره شوه، او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ یوه متحده ایالاتو په پنځو وکټو ګټلې وه، او دویمې به سبا ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو وست انډیز د شلوریز نړیوال جام قربانه دي. دا لوبې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د جون په 9 به پای لوبه ترسره شي. درې نوي کلن محمد علي موحدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موحدي کرماني ته د سه شنبې په ورځ په غونډه کې له درې اتیا حاضرو غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهي سپین ږیری شوی دی، او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجه برید له پایله تروسه د 1500 ماشومانو د وژلو خبر تایید کړی او زده کړی ده چې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1348 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړي. دا د اپریل په 9 په اودسي کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوې وه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې مستند شوي دي، او اصلي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. وړاندې به په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته تم شو چې خلکو ته یې زیانونه اړولی دي.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده، خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمې، پړستنې، کمپلې، توشکې، دا شیان پته نه دي خلکو سره نشته.
وړاندې به په دې اړه باندې چې دغه سیلونو تر ټولو ډېر زیان په کوم ولایتونو کې خلکو ته رسولی، ولې ورسره مرستې نه دي شوي، په دې اړه به جزئیات درکړو. همدارنګه هلمند ته به هم ورشو چې هلته کروندګر بیا شکایت لري.
شش کال خونه د پخوا په پرتله نه دي ورو، شش کال دی سال ابو برانو مو غنمو کښتونه را کمزوري کړله.
په کندهار کې هم ورته ستونزه ده.
پس مرد دا غنم وخت هغه مرد دا چې وب را روان دي مر پر غنم باندې کښ نه کیږي چې دا وب کو یا بل کایم
وړاندې به د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو نور مطالب هم شته منتیا مو غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو رزو د خبرونې نومړي مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر یونیسیار وایي افغانستان له سخت سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. دغه کمشنری ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېر له هم د سیلابونو له امله تري تم دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې زرګونه کورنۍ وتې مالي او ځاني زیانونه اړولې. یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ بیا وایي چې له هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری نن جمعه د مې 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېرې له هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپناه، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال یې ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ حق باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې داراس حکومت اصلا قرار دید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرسته ته سخت اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده. خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمه، پرستنې، کمپلې، توشکې، دا شر پټنه د خلکو سره نشته. فلم په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومکونه چې دولت له خوا نشوي دي هغه هم ورته رسیدلې دي. بازو ته بازو نه دي رسیدلې.
حتی موکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو دراوته له عمله د وخت زیانونو د ورستې او شمیرو پاړه د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي وو چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړي او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوګي کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستۍ سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او د دې سربیره هغه کسان چې په دې سیلابونو کې زیانمن شوي وو په کافي اندازه مرستې هم ورسره نه دي شوي. زه د خبرونې بل مطلب راخلو. پرون د طالبان تر کنټرول لاندې د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالباقي حقانی په کابل کې د رسنیو سره په یوې ناستې کې د کانکور د ازموینو نیټه اعلان کړې ده. حقانی په دې ناسته کې وویل چې د سږ کال د کانکور ازموینه به په 5 پړاوونو کې واخیستل شي چې لومړی پړاو به یې په 14 ولایتونو کې د غبرګولي په 18مه، دویم به یې د کابل په ګډون د چنګاښ په لومړۍ او هم په لومړۍ او دویمه، دریم پړاو به یې د چنګاښ په 10مه او اتمه، څلورم پړاو به یې د چنګاښ په 14مه وي او له دې وروسته د متفرقه کانکور ازموینه به هم اخیستل کیږي. خو دا چې د کانکور ته ځوانانو څومره آمادګي نیولې ده او دا کانکور کې چې د نور کلونو د طالبانو د واکمنۍ د نور کلونو په څیر باندې به هم جونې ګډون نشي کولای او په ټول کې د ځوانانو آمادګي څه ده وربشو لننګرهار را سره د کانکور ګډون کوونکي چې تم د سکاله امتحان ورکړي او په دې آزموینه کې ګډون وکړي مسعود نازک دی مسعود تاسو ته راغلاست او یو خبرونه تستړی مشي کته سره ته په پایل کې وایس چې ستاسو آزموینه به کله وي او څومره آمادګي دی نیولې ده
ډیر زه ته مننه زموږ په خپلواک سره د آزاد ژوند مهم چارانو او ردوونکو ته سلامونه وایم راتلونکي له کتاب څخه څنګه ویلې کانکور ازموینه کې چې د تاسو په اړهونو کې خپلې کېږي چې سمون هم د خیر سره راتلونکي دا د راتلونکي کانکور لپاره پوره آماده یو او آمادګي ورته لرو نور ځوانان چې د سایکل کانکور لپاره به بيخي د هر نزيات آمادګي لري او غواړي چې خپل پونځه کوم چې دوی غوښتنې دی هغه تراشي نو موږ هم آمادګي لرو ورستر بل وسمو
مسعود که په دې اړه ته وایي هغه ځانګړې لارښوونې چې کوم کسان چې امتحان ورکوي د دې نه مخکې ترلاسه کوي لکه د انتخاب د یا د سوالونو د حل کولو طریقې دي یا نورې لارښوونې لازمې دي چې هغه کسان ور باندې پوه شي څوک چې امتحان ورکوي په دې برخه کې تاسو ځان آماده کړی دي او کوم کسان چې له کوم ولایت نه تاسو امتحان ورکوي دوی هم آماده دي
من خو چې د ازمایښتي ازموینه ډېر زیات ورکړې د کانکور لپاره د پنځه انتخابونو چې د هغه به څنګه به تعلیم سره وشي د نورو استادانو نظریات هم د ځان سره اخیستل دي ډېرې استادانو په دې باندې مشورې راکړې دي د نور ملګرو سره هر ملګري چې کانکور یې ورکړل د نمسکي د هغوی نظریات هم د ځان سره اخیستل دي په ټول کې ویل شو چې کانکور ازموینه بیا هغه څه دي چې د ټول اجدا لپاره کار دی او د ټول اجدا لپاره فکر دی چې د یو محصول او د یو زده کوونکي هغه د رسمي دا کوم چې دا د ورځې د خپل راتلونکي ټاکي نو زما هم هدفدار چې بده د زمون ماسلین او راتلونکي څخه کوم چې د کانکور ګډونوال د نشر میږي د ټولو استادانو د مخاور استادانو هغه څخه کوم چې هغه د کانکور ازموینې مستور کړي د تجربې لري دا غوې نظریات باید د ځان سره ولري لکه څنګه چې زه د نورو خلکو نظریات خپل معلومات مشورې ورنکلم کچیر د دې غلطي مو شینو هغه راتلونکي مو چې بیا د ډیرو افسوسونو سره مخ کیږي دا غیر مخه دا چې باید د ډیرو استادانو
مشوره او نظریات پر وخت ترشی مسعود طالبانو کوم د کانکور د پروسې د شفافیت په زلونو اطمینان ورکړي څومره مطمئن شه دا ځل به امتحان شفاف یو پایلې به هم شفاف وي
ویل شم دا دای مچ ان شاء الله ضرور به شفاف وي ځکه طالبانو حکومت تر ډیره پورې هڅه کوي چې دا غیر کانکور نتیجه شدا تر ډیره پورې مثبت راوږي نو څنګه ان شاء الله ډیره تمې دي چې هغه امیدونه چې موږ لرو اما سبا ان شاء الله چې کوم ډاډ ورکړي د موږ ډډه او تمې دي چې شفاف وي
په لاندې کې قدم راټوي چې ساسي غیر انتخاب به څه وی لاندې راټوي
زمانو ولنه انتخاب به ژورنالیزم ته هم سوي دا چې هغه د عمر نه کار کوم او غواړم چې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړم کوم دا چې ژورنالیزم یو پات مسلک نو تر دې راپوري مې لمړی انتخاب دویم دریم څلورم او پنځم انتخاب ټول د ژورنالیزم کې خلې دی او کې جوړ براش
ډېر مننه کور ودان ساسې د بریالي ټوپ په هیله مسعود نازک له ننګرهار چې دوی تمدا په راتلونکي کانکور کې چې په دغه روانه میاشت کې به پیل شي یو تن هغه دی چې غواړي پکې ګډون وکړي او هیله مندي چې دوی کولای شي بریالي شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته دا کندهار اوسیدونکي د دهلی بند د پاکېدو او لوړېدو غوښتنه کوي د دوی په خبره سره کال په زیات اندازه اوبه دهلی بند تر غلي خدای چې د بند له رسوباتو ډک دی لاملې اوبه ځای کیږي ورزول سیمې نور تفصیل په راپور کې اورو
د دهلی بند د افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوه حملوي بند چې د کندهار شهر ترڅنګ د غولایت د وولسوالیو شاولی کوټ ارغنداب د امان دان جړی پنجوایی او میوان زمکی او باغون خړوبوي د کلون په تیرې دوه سره د غبند زیر مچلويش سلنه لخټو او رسوباتو ټکه سبي او دوه بو د زیر مکولو کاچ هم په امدی اندازا راټیټه سبي چې هر کال تر وخت مخ کې وبخلاصيږي او کروندګر دوه بو لکمش سره مخامخ وي نقیب الله د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوي ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري، خو د کال په ټولو فصلونو کې یې ځمکو او باغونو ته کافی اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا والله را روان یو. موږ په کوم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار هغه اوبه نه یي، دا بهش دا دغه سپایس داله سپایس دا والله پر سم وخت رایله کېږي، دا بهش لوړه سي، دا داله لوړه سه. اوس موږ دا غنم وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان یي، موږ پر غنم باندې کښت نه کېږي چې دغه اوبه یې کوي یا بله کوي. مداد مرد حکومت صدا خواهش نشه دا بهش دلال وړه سه.
د فرویز پنوم یو بل کروندګر وایي د دهلې بند نه یوازې لرسوبات پاکولو ته اړتیا لري، بلکې ارتفاع یې هم باید لوړه سي چې ډیرو بزیر مکړي څو د کندهار د ځمکو او باغونو اړتیا پوره کړي.
دا دهلې بند خو نه سي جک سي لوړ سي، ښه ده برا به اوبه هغه د پکښي کې ذخیره یې د ځمکو والا او دوی ته معنی ګټه هم کوي، نو سي جک سي دا به ښه وي. اوس خو پالتو اوبه دي روانې دي په پارچاوو په هغه کې خلکو مځکې دي اوبه دي.
د دهلې بند د کندهار د مهمو تفریح ځایونو څخه دی چې سږ کال د زیاتو اورښتونو وروسته پارچاو سو او زیات شمېر میلهوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي میلهوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلې بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د څوک د کندهار ښار څخه راځي و دې میلې ځای ته، نو ډېر خراب دی، په دا لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي. نو زما د چارواکو سره او د ټولو مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ
کړي. دهلې د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یې نیکې پاک سي او دا ځنګل یې ډېر ګڼو خراب دی، دغانی کې جوړ سي او د لوړ ځای ډبي ډبي دي دغانی کې سره برابر سي، نو د میلوال لپاره به ډېر زمينه مساعد وي چې خوندي وي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د دهلې بند د لوړولو او درو نور برخو لپاره د اسیا پرمختیایي او نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ او تمه و چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملی چاري پیل سي، خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډېده.
راپور کې مو اوریدل چې د کندهار اوسیدونکو د دهلې بند پاکېدو او د لوړېدو غوښتنه کړې وه. بل پلو بیا په هلمند کې بې وختو بارانونو په غنمو کې یو ډول ناروغي پیدا کړې ده. دا چې څه ډول ناروغي ده ورزو د هلمند له بزګرانو په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بې وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیمې لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر کروندګرو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه ښار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګېدلې دي. دی وایي دغلته ورښتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي.
یار د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي اوبه بیا خو مرضونه شش کال ډیر وکړل. دغه سرخی مرض ورته وایي، د سرخی مرض یو کوي، د جړی مرض ورته وایي، د مرض یو کوي. نو مرضونه زیات وکړل، اوبه له بیا هم سوی پر اوس کال خو اوبه نه وي، حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی شته، خو مرضونه زیات مرضونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړل، د خونو کې هوا یې پر علي د هوا اوسه وکړل. او بیا زراعت زواره له مغو کومک در سره وکي، ما دی دوا پسنه جمع کشته سی دوا راکزي په دغه نو باندې پښه ما نو هغه همکاري نه سره وکړه.
شش کارخونه د پخوا په پرتل نه دی ورو، شش کال دی سلابو برانو مغنم کشتونه را کمزوري کړله. هغه خپل مصرف له نس په جوړوي، یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله، نو ډیره سره کمزوري کړه. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شاش کال درې خورواره نه کی.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي ک چیرې د بارانونو لړۍ داسې روانه وي، نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنم حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجي سیمې یو بل کروندګر قدرت الله وایي د سیمې خلکو یې هر کال په زرګونه من غنم مخسل، خو سږ کال بارانونو او فصلونو یې ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نومېږم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې د دې موږ چې اوس ورته ګورو غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرض یې کوي او دا سرخی کوي، دغه مرض یې کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کاله کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. د دغه مرضونه چې وکړه دا د ډیرو اوبو په خاطر وکړله، چې دا ډیر بارانونه پر اوس وخونې کاپر جوړه و. دا څو میاشت کېږي خو اوبه پر بهیږي، دا د دې څه دا مرضونو توان واخیستلی او بل هغه مځکه چې په خوا خوروار کوله هغه سږکال په پراوی امانه یا پر داس پر شپته مانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلیو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورځو. د پاکستان حکومت د هغو چینی انجینرانو کورنیو ته تاوان ورکوي چې نږدې دوه میاشتې مخکې په خیبر پختونخوا کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل شول. اسلام آباد ویلي چې پر دې چینیانو یو افغان ځانمرګي برید کړی و. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان مالی وزارت وایي اسلام آباد به د هغو پنځو چینایي انجینرانو کورنۍ ته 2.5 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې وژل شوي وو. پر دې چینایانو د بشام په سیمه کې هغه وخت ځان وژونکی برید وشو چې دوی د پاکستان د ستر بند د اسو د لیدو لپاره روان وو. دغو چینایي انجینرانو په دې بند کې کار کاوه. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور کړ ویلي دي چې حکومت به 8950 ډالر د هغه پاکستانی موټروان کورنۍ ته هم ورکړي چې له دغو چینایانو سره د مارچ د 16 مینټې په 14 کې وژل شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او ځان وژونکی هم د افغانستان وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان د حکومت په وینا افغان طالبان د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پی ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړې ده چې له هغه ځایه د دې ډلې غړي پاکستان ته وړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د وژل شویو چینایي انجینرانو کورنیو ته د پیسو د ورکولو پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې مشي د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. په پاکستان کې په زرګونو چینایان په یو شمېر پروژو کې کار کوي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو پر دوی یو شمېر بریدونه کړي دي. وسلوال دا چینایان د خپلو قانونو په لوټلو تورنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا غړو سیدونکو او د خروالۍ او چاپیریال ساتنې د ادارو کارکونکو د ګردیز خار د پکول لپاره یو رزینه اشاره کړې و. د ګردیز اوسیدونکو د خار پاک ساتل او سمسورتیا د ټولو خاریانو ګډ مسؤلیت وباله او په دا ډول نورو ټولنیزو پروګرامونو کې هم د ګډون تیاری څرګند کړ. تفصیل د سیمې په راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ګڼو خاریانو او اړوندو ادارو د کارکونکو لخوا د خار د پاکولو اشر یا د خپل خوخي کار تر سره شو. په دې اشر کې د خار عمومي واټونه څلور لارې او د دوکانونو مخې ته پیاده روونه پاک او د خاروالۍ د تنظیفاتو د ادارې په وسایتو کې کثافات له خار لري سیمه ته ولیک ډول شول. د ګردیز خار یو تن اوسیدونکو بشیر احمد مشال رادیو ته ویل
نو د موږ د خاریان نه داخله ده چې خپل خار خپل کلی صفایی ته پاملرنه وکړو، محیط زیست ته پاملرنه وکړو، ځکه چې لیاو نگانه خو د موږ خار کلا پیدا کی نظافت برابرېږي، د الله رضا په نصیب شي او لبل خونه د لوی مرزونو نه مخنیوي کیږي.
د ګردیز خاریان وایي د خار د پاکولو اشرونه له پخوا دود دي. خود دې په خوا کې مهمه ده چې هر یو کس چې دې خار استفاده کوي د خار پاکولو او صفا ساتلو ته ژمن وي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی رحیم الله وویل
خو زموږ د شاروالۍ او د خلکو دغه تقاضا لرو چې خار ته ډیر متوجه اوسې کې خار ته سره دی باید یو ذهن وسره وي. خار ته سودا خلې چې شي خوري یو کلا خوري یو جوس خوري یو پیپسي چې خوري جوس خوري دا باید یو کثافه دني ته واچوي. یو مهم جوړ کړي تاسو نه ځان مداسه به مسؤلیت وګڼي. خار ته سره دی باید دغه صفایي مسؤلیت باید خاریان سره وي.
بلور ته د ګردیز خاروالۍ مسؤلین وایي چې تر پخوا د افغانستان د نورو خارونو په شان دا خارم لوی شوی، ترافیکی ګڼګونه پکې زیاته شوی او سوداګریزي چارې هم پکې پراخې شوی. نو د خار په پاکوالي او سمسورتیا کې د ټولو ونډه مهمه ده. ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور وویل
د ټولو با تعلیم خلکو د ځوانانو سپینګیرو موږ سره کمکاري وکوي. یو ډېر سمسور او ښکلی او پاک او صفا خار دښتنان بو اوسېګو ان شاء الله امید
دی. یاد دی وی ګردیز خار د افغانستان د سوال ختیځ ولایتونو د مرکزیت سیمه ده. چې په دې لاره د خوست ټول خود پکتیکا او غزنی ځینې اوسیدونکي لوګر او کابل ته تګ راتګ کوي. گردش صد پاس دوال سیزی مخی وڑو که خاروو او سی پزانگلی دول شمال او جنوب دوری که سوداگریز او استوگریز سیما پراخه شویده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوردی
پل سادا او روان جبه
او کچیر می دار و کنگلی نماو ده ازادی را دیو تا دسترو زور می دار و کری وای سجوگان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ازادي رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ویش ساعت دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو چپونو نسیو ویش 15 متر او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په بنزونی چپه 12 شپګ نوي لدی سربیره تاسو کولای شئ مخ پر ټوئیټر فیسبوک یوټیوب او انستاگرام هم تعقیب کړي مطالب مو د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم لوستلی او اوریدلای شي ازو د خبرونه روستي مطلب ته په تخر ولایت کې د مچیو فارم لرون کې ل خپل کار او فعالیت څخه خوخی څرګندوي خو له اړوند چارواکو وختنه کوي چې د دوی تولیداتو ته په کوردنه او بهر بازار موندنه وکړي په روستي او دولسیزو کې په تخر کې زیات شمیر کاروندګرو د شاته مچیو روزنه او پالنه ته مخه کړي ده او هر کال لدی درکه خوایت هم تر لاسه کوي بل خو د تخار د کرنی او بولګونی او مالداری در یاسه چارواکی وای چې تخارخه ابو حوالری چې د مچو دروزن لپاره مناسبه ده. تفصیل نور په دې راپور کې
په تخار کې د شاتو مچوي روزنه وده کړي خو فارملرون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختی زون کې د ښه آب او هوا په درلودلو سره د شاتو مچوي روزنه او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچوي روزن کې وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار یې پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچوي یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډې ته وویل
تلفات داریم و همچه ما دیگر کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال پا جیمی که ده پارم لرون کو زیاد شمیر مچی لمنزو لاری خود روز پوری ده کرن ریاست او کمبلی داری لمشتر مرسته نده کردی لچارواکو غشتنه کهو چی ده بازار مندنی پا برخه که لمشتر مرسته وکدی
دوی لاروان چارواکو غشتنه کهوی چې له بهرونو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له 15 کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي هغه هم ورته خبره کوي.
ما میخواستیم که استاندارد سازی صندوق هم سازیم که از مرضا و ایچیدا
ده کرن ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچی و د روزنې لپاره له موږ سره د معیاري صندوقونو او با کیفیت درملو مرسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې مچی مړې نه سي. ځکه تیر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمیر پارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وای اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او لامل یې کابو 600 نفرو ته پکې د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات مو د برای زنبورداری همی است که همی اصلا تقل در بازار
پا بازار که در تکلوبی شات و زیادوالی بی کیفیت درمل در شات و پروسیس در اصری و سیل و نشتوالی در هغستون زیدی چی پرملارون که او سر مخ دی در شات و مچی پیو کال که چلور زل شات تولیدوی یو کلو خالیس شات شپر سو افغانی که مت لری
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي تر څو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور ازادۍ راډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری
پخوانی کلونه په تخار که ده شات و مچی په دودیز دول روزل که دلی خموش ده مچی و ده روزنی په برخه که ده ورکشاپون و جرور لاری فارملارون که تلاشونی وکدی چلا مالای په نموری ولایت که ده مچی و پارمونه ده ودیف حالات که دی.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب او هوا په درلودلو سره پر کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 70% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې برخو تکیه دی.
دوی منیمایی ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونه ته.